خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند و همین اکنون داخل استودیو شدند. تکل صاحب مانده نباشین، باز هم عیدتان مبارک.
دیر از یتمنه نصرور صاحب قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام ورنده کوم او د کمکی اختر مبارکی در توایم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام د ازادۍ رادیوي مجله خپریږي. خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د سولې ولسی حرکت وایي طالبانو په هلمند ولایت کې د دې حرکت له شلو زیات غړي نیولي او له ځان سره یې بیولي دي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحثونو د پیل خبر ورکوي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن له سریلانکا سره لوبه کوي او په سودان کې د امنیتي ځواکونو په حمله کې د وژل شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پیل خبر ورکوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو نیټه به وروسته اعلان شي.
ولایتي شورا د غزنی د ولسی جرګې ټاکنې به د هغې په اړه باندې به هم یو دقیقه نیټه مشخصه شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مخکې د روان کال د تلې یا میزان شپږمه اعلان کړې وه. خو د کمیسیون مشرې هوا علم نورستانی شاوخوا یوه اونۍ مخکې وویل چې د میزان پر شپږمه یوازې د ولسمشری انتخابات کیږي. لوی څارنوالی د ولسمشر له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزي څخه غوښتي دي چې د خپلو ادعاو په تړاو اسناد او شواهد ژر تر ژره د لوی څارنوالۍ موظف پلاوي ته وسپاري. لوی څارنوالۍ پرون ناوخته په یو خبر پڼه کې وویل چې ښاغلی احمدزی کولی شي دا اسناد د رسنیو او خپل مدافع وکیل په حضور کې څارنوالانو ته وسپاري. ښاغلی احمدزی تېر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لوی څارنوالۍ د غوښتنې په اړه وویل:
سلام علیکم، زه بیخي حاضر شوم. قطن زه نه متمرد یم، نه تمرد کوم. پرون په وخت کې کېږي چې وخت یاب یو ګروپ وي، ما ادعا کړې رب حکومت په ډېرو لوړو لوړو کرسیو کې ناست، هغوی حاضر کړي دي، هغوی تعلیق کړي دي. دا قانون دی، جانبه جلد خصوص ساتنه دي چې طرف د دعوا یې معلوم وي.
احمد زی څو ورځې مخکې ادعا وکړه چې د ولسمشر غني یو شمیر سلاکاران، وزیران او د ولسی جرګې غړي د فحشا په ترویج کې ښکیل دي، خو ارګ دا تورونه ردوي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن خپل دوهمه لوبه له سریلانکا سره کوي. د ملي لوبډلې منیجر نوید سایم پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړي به په لوړه روحیه د سیالیو ډګر ته ولاړ شي.
موږ اوس هغه حد کې یو چې شکر جهد چا کم نه حسابېږو او باوري یم ان شاء الله چې زموږ ملي اتلان چې د سریلانکا پر وړاندې به مو په بریا د اختر خوشي را بغږي.
افغانستان د شنبه پر اس خپل لومړنی لوبه له استرالیا سره وبایلله، خو د می په څلورويشتمه نیټه د نړیوال جام د لوبه په درشل کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د سریلانکا لوبډلې هم د شنبه پر اس د نیوزیلند پر وړاندې ماتې وخوړه. لازا دی رادیو خبرونه اوري. په سودان کې د امنیتي ځواکونو په برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 1300 تلوړ شو. د ځواکونو پرون دوشنبه په پلازمینه خرطوم کې د پاوز د یوې قرارګاه مخې ته د دیموکراسۍ پر پلوي معترضانو برید وکړ. یو له دغو معترضانو ولید فاروق دی چې وایي: موږ سودانیان امنیتی ځواکونه پر تحسن کوونکو د حمله مسؤل ګڼو. امنیتی ځواکونو د سودان له خلکو سره خیانت وکړ. د سودان د متخصصانو ټولنې د دوشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل معترضان له خونړۍ ډلې زی وژنې سره مخامخ دي چې هدف یې د دوی د تحسن ماتول دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د سوریې او روسیې پوځي ائتلاف تورن کړی چې د سوریې په شمال کې پر ملکی وګړو په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستی چې په نړیواله کچه ممنوع دي. د ادارې چې مقر یې په نیویارک کې دی پرون د جون په درېیمه په یو راپور کې وویل چې د اپریل له شپږویشتمې نیټې راهیسې په ادلب، حما او حلب ولایتونو کې د حکومت ضد ډلو تر ولکې لاندې سیمو کې هره ورځ سلګونه حملې شوي دي. د دې ټولنې د اټکل له مخې په دې حملو کې د ماشومانو په ګډون 200 تنه ملکیان وژل شوي. د ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د ملکي وګړو د استوګنې په سیمو کې کلستر یا خوشی بمونه اورغورزون کې مهمات او همدار از د بیرلی بمونو په څیر وسلې چې پراخي سیمه تخریبولای شي هم کارول شوی. او رسته خبر ولسمشر ډونالد ترامپ وایي روسیې متحد ایالاتو ته ویلي چې خپل ډیری وګړي له وینزویلا څخه ایستلي دي. ترامپ چې اوس مهال د برتانیا په سفر بوخت دی دا خبر پرون د جون په درېمه په ټویټر په یو پیغام کې لیکلی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. روسي چارواکو هم سمدستي د ترامپ د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. وروسته له دې چې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو ځان د وینزویلا د ولسمشر په توګه اعلان کړ، مسکو شاوخوا سل تنه پوځیان د هیواد ته واستول. ولسمشر ترامپ په مارچ میاشت کې پر روسیې غږ کړی و چې له وینزویلا څخه ووځي. د امریکا په ګډون څه باندې 500 هیوادونو د خوان ګوایدو ملاتړ کړی، خو روسیې او چین د سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د دای لانډه خبري برخه وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دې حرکت شاوخوا 40 نور غړي هم له ځان سره بیولې دي. پرون د سولې د ولسی حرکت د څلورو غړو د نیول کېدو خبر ورکړل شوی و. د سولې ولسی حرکت وایي لا هم اندېښنه له دې کبله ده چې د ملګرو ځای او د بیولو دقیق دلیل یې نه دی معلوم. د موضوع تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
لا هم د سولې ولسی حرکت د هغو څلور غړو برخلیک معلوم نه و چې طالبانو په هلمند کې ونه معلوم ځای ته بيولې دي. د دې حرکت غړي وایي چې طالبانو یې نور کسان هم له ځان سره بيولې او ځای معلوم نه دی. د سولې د ولسی حرکت یو غړي پاچا خان مولادا تیر ماښام د جون پر درېمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه حرکت نور غړي د دوشنبه په مازدیګر داسې مهال نامعلوم لوري ته بيول سوي چې هغوی لمړنۍ څلور ملګرو ته انتظار ول.
طالبان بیا هم زموږ ملګرو ته هغه ملګري چې د مخکنۍ ملګرو په انتظار ناست و راغلي دي، او د دې څخه نور کسان هم بیولي دي. موږ به تر اوسه نه پوهېږو چې طالبانو دغه کسان په کوم نیت باندې بیولي دي. زما کسان مخکې وه او تقریبا د 15-20 کسان نور بیولي دي.
شغلی مولاد دغه کسان د سولې د ولسی حرکت مخکښ او با صلاحیت غړي بلل دي چې د خبره د طالبانو تر واکلاندې سیمې ته تللی و څو د سولې ژغ ورسوي. دغه حرکت وای کې ملګری په هر هدف به ولسوي وي، هله لري د طالبانو مشان ورسره وګوري او خبري ورسره وکړي. د سولې د ولسی حرکت غړي د پنځمې پرز له لشکره وتل او پر نادلي ولسوالۍ لومړی ګریشک او بیا د مساقله ولسوالۍ پر لور روان شول. مساقله ولسوالی لکلونو راهیسه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د شغلی مولادات په خبره پدی ولسوالی کې تر شاوخوا 10 کیلومتر مزل ورسته د یک شنبه په ورځ مازدیګر مهال د نوزاد رود په سیمه کې طالبانو پدی پلمچی د هغوی له مشرانو سره به خبري وکړي. د دې حرکت څلور غړي له ځان سره نامعلوم لوري ته بيولې دي. که څه هم د دې حرکت غړي وایي لا تر اوسه وختي دی چې د خپل ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن سي، خو وایي لوی تشویش ده چې د ملګرو ځای یې معلوم نه دی. د سولې ولسی حرکت تیر کال هم غوښتل چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ولاړ سي، خو طالبانو ویلي و چې امنیت یې نسي ساتلی. د سولې حرکت د غړو تربیولو وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې ته ننوځي. دا غورځنګ د افغانستان د استخباراتو او په کابل کې د امریکا سفارت په مستقیمه لارښوونه کار کوي. په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت د تیر مریض کال په پسرلی کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربند غوښتنې ورسته لاغه پیل کړی چې په دې شار کې پر یو سپورټي لوبغالی په ځان مرګ برید کې شپاړستنه ملکي وګړي وژل سول او 250 نور ټپیان سول. دغه حرکت له دې وروسته پلازمینې کابل ته پلي مزل پیل کړ چې په شاوخوا دېرشو ورځو کې ورسېدل. بیا یې د حرکت د افغانستان تر شمال پورې هم وغځاوه. له دې ټولو سره سره د اوربند په اړه د دې کاروان ږغ ونورېدل سو. د دې ولسی هڅې تر څنګ د افغانستان د حکومت له لورې هم په وار وار له طالبانو د اوربند غوښتنې مطرح شوي چې په تیر کوچني اختر کې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند ومنه خو دا موده یې نوره ونه غځوله. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د 1998 لمریز کال د کوچني اختر په مناسبت په یو تازه ویډیوي پیغام کې چې تیر ماښام خپور شو یو ځل بیا د اوربند په اړه څرګندونې کړې دي.
د افغانستان خلکو هیله درلوده که طالبانو پروژه کې اوربند ونه کړ نو په اختر کې خو به اوربند وکړي، خو متاسفانه هغوی د خلکو دغې هیلې ته په درنه سترګه ونه کتل. د افغانستان د ملي وحدت حکومت دوه کاله پخوا د کابل په کنفرانس کې طالبانو ته د بې قید و شرط مذاکرات وړاندیز وکړ، خو طالبانو رد کړ. بیا مو عملي اوربند اعلان کړل، خو طالبانو دا اوربند ونه غځاوه. له هغې وروسته حکومت او زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه هر وخت اوربند او د اوربند په سر خبرو ته چمتو دي.
تر دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم د کوچني اختر په مناسبت په یو پیغام کې چې د شنبه پر ورځ خپور سو ویلي، هیڅوک د دې تمه نه کوي چې موږ د جهاد پر تودو سنگرونو سړی وبواچو. دا پیغام ظاهرا د افغانستان د حکومت او خلکو لخوا د اوربند غوښتنې ته نه ځواب ورکول بلل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو او قدر منوریدونکو نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده او هیله من یو چې په افغانستان کې به د سولې لراتلوس دی وروسته، یعنی د اختر پراتلونکو ورځو کې به د سولې په برخه کې یو څه اقدامات وشي، ځکه چې د روژې میاشت ډېره خونړۍ میاشت وه. خورا زیات افغانان په دې میاشت کې ووژل شول. د کابل سټوډیو نسیم شفق راسره دی او ګورو چې په کابل کې څه حال دی. شفق سلام او اختر دې مبارک.
زه هم ټولو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم او ټولو ته د کوچني اختر در رسیدو له امله مبارکي وایم. بلې، په کابل کې خو تر اوسه پورې وضعیت آرام دی او عادي حالت لري. کله چې زه دفتر ته راتلم نو په سړکونو کې مې ولیدل چې پوستي ډېرې شوي دي، امنیتي ځواکونه ډېر شوي دي، تدابیر امنیتي ډېر جدي دي او د کورنیو چارو وزارت هم پرون ویلي وو چې ټول امنیتي ځواکونه د تیارسي په حال کې دي یا د لومړۍ درجه احضاراتو په حال کې دي. په عین حال کې خلک توقع لري، تمه لري چې د اختر درې ورځې په امنیت کې او په آرامۍ سره تیر کړي. که څه هم دوی توقع درلوده چې د تیر کال په څیر سږ کال هم په اختر کې اوربند وسي، خو طالبانو اوربند ونه مانه او ویل چې د دوی جګړه به دوام لري. په عین حال کې ولسمشر اشرف غني د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ټولو ته د اختر مبارکي ویلې ده او هیله کړې چې خلک خوشاله او آرام اختر ولري. په دې وروستیو کې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي، حملې ډېرې شوې دي او په مجموع کې خلک یو ډول اندېښنه لري. ولې له هغه سره سره بیا هم بیګاه هم تیرش په کابل ښار کې ګرځېدل، ډیرو خلکو د خپل اړتیا یا ضرورت وړ تر لپاره میوې او نور هغه ضروري توکي اخیستل. دا اختر په داسې حال کې راورسید چې د سولې هلې ځلې تر بل هر وخت ډېرې شوې دي او د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ شپږ پړاو د سولې خبرې شوې دي او ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې بیا هم د سولې خبرې په قطر کې پیل شي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم بیلابیلو هیوادونو ته د سولې په اړوند خپل سفرونه پیل کړي دي. نو خلک توقع لري چې په افغانستان کې دایمي سوله راسي، چې دوی اختر په هغه شان چې لازمه ده همغسې ولمانځي، داسې اخترونه راسي چې هیڅ ډول امنیتي اندېښنې په هغه کې نه وي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق و چې د کابل له سټوډیو یې د اختر د لومړۍ ورځې د مناسبتونو او لمانځنو او همدارس د افغانستان د عمومي امنیتي وضعیت په اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مازدیګر تر وو وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادي رادیو له د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په کابل ښار کې د اختر په درشل کې مخ پر زیاتېدونکو حملو ته کتلې دي. د دوشنبه په ورځ پر یو موټر چې پکښې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون کارکونکي سپاره وو، په حمله کې 15 کسان وژل شول او 10 نور ټپیان شول. د ورځپاڼې په وینا د وروستیو حملو له زیاتېدو سره د کوچني اختر په ورځو کې د اوربند هلې هم لمنځه تللې دي. واشنگټن پوسټ د پروسس کال درې ورځنی اوربند ته پام سره لیکلي چې د خلکو په ژوند کې پراخه خوشحالي راوستلې وه. اوس په کابل کې د یو بانک کارکونکي احمد شعیب شیرزاد ورسپانې ته وایي چې هیله یې هم له منځه تللې، ځکه هره شیبه د خپلو سترګو مخې ته د پیښو له کبله په بیره کې دي. په مقاله کې راغلي چې سږ کال د روژې میاشت په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه او په کابل کې خلکو مرګونې پیښې تجربه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د تیرې یوې میاشتې پر مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 400 ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دغو کسانو شاوخوا نیمایي یې ملکیان. د واشنگټن پوسټ په لیکنه له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استاد خبري تر اوسه د اوربند په اړه بې نتیجې پاتې دي او په افغانستان کې تاوتریخوالی هیڅ نه دی کم سوی. په مقاله کې لیکل شوی چې د کابل اوسیدونکو نور هم ناهیلي شوي چې موقت اوربند ونسو او تیر کال د اختر په خوشحالۍ سربیره د روان کال پر مهال د افغانستان بحران ته د پای ټکی ایښودو په برخه کې شکایت کوي او دا یو لوی درد ګڼي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سولې ولسی حرکت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی دي چې له یوه کال راهیسې طالبانو په دوامداره توګه د افغان چارواکو لخوا د سولې او اوربند وړاندیزونه رد کړي دي، نو ځکه یو ولسی حرکت غواړي له طالبانو دا غوښتنه پخپله وکړي. له پنجشنبې راهیسې د سولې د ولسی حرکت غړي د هلمند ولایت له لشکرګاه په پښو روان شول او د طالبانو تر ولکه لاندې سیمو ته ورسېدل. دوی د روژې په میاشت کې په ګرمۍ کې په پښو روان دي. مقاله لیکي چې مسقلاته د دوی د سفر پر لاره دوی په کلیو کې ودرېدل چیرته چې خلکو د دوی پراخ هرکلی وکړ. مسقله له کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. مقاله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالب استازو ترمنځ خبرو ته په اشاره لیکي چې که څه هم د دوی په خبرو کې لږ څه پرمختګ شوی دی، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه بل پړاو ته په ننوتلو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د سولې پر ولسي حرکت تور پورې کړی چې د افغان حکومت او امریکا په امر پر مخ ځي. مقاله د سولې د ولسی حرکت د یو غړي په اړه لیکلي چې تیر کال هغه مهال په دواړو سترګو ړوند شو چې د سرک غاړې ته شخصي ماین ورباندې وچاودید او په پیښه کې خور هم مړه شوه او څو کلونه مخکې یې پلار او اکا د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوي وو. یو بل 10 کلن هلک هم یاد شوی چې له خپل پلار سره یې په دې حرکت کې پلی روان دی. د دې هلک مور په راکټي حمله کې وژل شوی وه. دوی له طالبانو غواړي چې اوربند اعلان کړي. د سولې ولسی حرکت تیر کال په لشکرګاه کې تر خونړۍ حملې وروسته پیل شو. د سپورت په یوه لوبغالي کې د یوه مرګونې حملې په نتیجه کې د کوچنیانو په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شول. مقاله یادونه کوي چې د سولې ولسی حرکت غړیو د دغه پیښې ځای ته نږدې خیمه ودروله، د خوړو اعتصاب یې پیل کړ او یوازې د دوو ورځو د اوربند غوښتنه یې کوله چې هغه هم د طالبانو لخوا رد شوه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د تیرونی د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو له غزنی څخه
یو فرهنګي راپور برابر کړي.
د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا سي دا کار کړی د غزنی کې موږ په نیک پال نسو، موږ په غزنی کې هغه علمي فقر.
په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږیدلې.
چالتہ د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی یو او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې د عشق امیر.
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه خیرن توپ او بریا وی واوري.
خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې نه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړي تر غاړي زما سړګې خو خپل لالای غواړي.
او رحمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیه رانغښتې.
سخی شابسي سندرې راته وایا، د ژوندون پستړي د کې مبتلا يم، سخی بیا لخپل ځان مرور يم، زمانی را گرزولی لشکولایم.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور.
لنن شپږ کاله وړاندې یو شمیر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې له ټاکلو موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خنډونو یادونه به کیږي او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولی اتمه نیټه د پښتو ورځونه مول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو او په پیل کې له مریم توخینه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
پټه خزانه کتاب د تالیف درې سویم سیمینار به په کابل کې ترسره شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ د پټه خزانه کتاب د تالیف د درې سویم کال د نمانځنې د نړیوال سیمینار د ترسره کولو کمیسون غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د لازمو تیاریو په ځانګړې توګه د سیمینار د ترسره کولو د وخت او ځای، د هیواد په دننه او له بهر څخه د میلمنو د بلنې د څرنګوالي، د هغو آثارو د انتخاب چې د سیمینار په مناسبت چاپیږي، د غراس په دې غونډه کې د کمیسیون غړو د یادو مواردو په اړوند خپل نظریات او پیشنهادونه هم وړاندې کړل. د خبرګولیا تما د پښتو ورځ په کابل او یو شمیر ولایتو کې ونمانځل شوه. د کابل د ښوونې او روزنې محصلینو دغه ورځ په پوهنتون کې په یو لوی غونډې سره ونمانځله او هم یې د پښتو ژبې پر وړاندې له پرتو ستونزو یادونه وکړه. دوی په یوه خوله پښتو ژبې ته د خدمت هوډ وکړ او زیاته کړه چې د دغې ژبې د بډاینې لپاره به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. همداراز دا ورځ په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د یو شمیر فرهنګیانو له لورې ونمانځل شوه او د پښتو او پښتنو پر وړاندې د پپرتو ستونزو یې خبرې وکړې. د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون وویل چې تر اوسه پورې له پښتو ژبې سره سطحي برخورد شوی او په کار وچه واکمنه ډله پښتو ژبې ته د یو ملي ژبې په توګه پام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیروني په کابل کې په یو خبری غونډه کې د غور ولایت د جام د سلید ساتنې او ټینګښت په لاره کې د دغه وزارت د اقداماتو په باره کې معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین څرګنده کړه چې درسته یو سیلابونو د راوتلو له امله د غور ولایت د جام سلای چې د هیواد یو له تاریخي ابداتو څخه دی له خطر سره مخامخ شوی و. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیلابونو له خطر څخه د جام د سلید ساتنې په خاطر د غور ولایت د مقاماتو او د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره په همغږۍ په کار لاس پورې کړ او د کابو یو سلاتیا تنو په استخدام سره یې د سیلابونو د تګلوري د بدلون او د جام د سلید ساتنې په خاطر اقدام وکړ. د وویل چې دغه راز د بیړنیو مرستو په خاطر د ملي امنیت شورا، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو او اړوندو بنسټونو ته په رسمي ډول خبر ورکړ شو. پوهان باوري وویل چې دغه راز اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو ادارې له مشرتابه هیئت سره یو لړغونډې جوړې کړې او د جام د څلې د ستونزو او ګواښونو د لرې کولو په خاطر یې خبرې وکړې او په دې لاره کې یونسکو هم خپل همکاري څرګنده کړه. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جام د څلې د اساسي ترمیم او ټینګښت په خاطر له دوو کلونو را پدې خوا د یونسکو له ادارې سره کار کوي او دغه وزارت له پروګرام او د یونسکو له ادارې سره د دغه وزارت د پخوانی تفاهم پر بنسټ د دریو کلونو په موده که د جام د څلې د ټینګښت او د ساتنې په خاطر د 2 میلیون امریکایي ډالرو مرسته کیږي چې له دې جملې څخه د روان کال د چنګاښ په میاشت کې د کورنۍ او بهرنۍ متخصصینو له بررسي وروسته به 200 زره ډالر د جام د څلې د ټینګښت په خاطر ولګول شي.
کلیوال ملګری ټولنه څه ډول کتابونه راټولوي او څه ډول یې په تعلیمي ادارو ویشي؟ په غزنی کې کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له تیرو 15 کلونو څخه د نورو ادبي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د هیواد له ګوډ ګوډ څخه تاریخي، ټولنیز، پوهنیز او هر اړخیز کتابونه راټولوي او بیا یې په غزنی کې په تعلیمي ادارو ویشي چې موخه یې د مطالعې د فرهنګ دود او لدی اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي. په دې اړه له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور را لېږلی.
په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې رهبری حیات وایي په دغه ولایت کې د ښوونکو د روزنې له مرکز او تخنیکي انسټیټیوټ سره د سلګونو ټوکه کتابونو مرسته کړې. دوی وایي په دغه کتابونو کې بیل بیل ډول درسي، تاریخي، ټولنیز او پوهنیز کتابونه شامل دي. د یادې ټولنې مشر عبدالباری حمیدی آزادی راډیو ته وویل له کابل او د هیواد له نورو سیمو څخه له خلکو او ادارو څخه کتابونه راټولوي او په غزنی کې په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو ویشي. دی وایي له تعلیمي ادارو سره د کتابونو له مرستې یې موخه د مطالعې فرهنګ دودول او له دې اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي.
دا ځل مو د تخنیکي مسلکي انسټیټیوټ سره او تربیه معلم در معلمین له ریاست سره مرسته وکړه. دلته پیداګوژي په نامو ځینې کتابونه ډیر کامیاب او همداشان تاریخ او جغرافیه یې تر څنګ وو. دغه کتابونه اوس موږ له لوړو ادارو نه راټول کړل او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویشل ځکه د دوی ډیر ضرورت ورته. موږ بیا هم هڅه کوو چې له نورو ادارو نه له لوړو ادارو نه همدغسې کتابونه راجمع کړو او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویشو او دا لړۍ به دوام لري.
د یادې ټولنې مرستیال مشر انور اندړ بیا وایي له تیرو 2 کالو څخه د دغې ټولنې له لوري د نورو علمي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د کتابونو د ټولولو او پر ادارو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده او دغه لړۍ ته به دوام ورکړي.
مخه بولو چې دا کتابونه تدریس کی او دغه نه استفاده وکوي، مطالعه کی او د موږ ځوانان دا نوې نسل له د جګړې نه راوړي او د مطالعې مصرف شي او د تغه خپل قیمتي وخت په کتابونو باندې په مطالعه باندې مصرف. او موږ غواړو چې دغه د کتاب د ویشلو لړۍ دا عدالته دود وګرځي په غزنی کې. نو دا 4-5 کال کې هم دغه لړۍ د موږ پیل ده او دوام به لري.
دا غزنی چارواکی هم د کلیوال ملګری ټولنې د نورو فعالیتونو ترڅنګ دغه کار ستایي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي یادې ټولنې په ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ د خورولو او خپل ټولنه په علمي توګه د غنی کولو په مخه یې ډیری دغه ډول کارونه ترسره کړي دي او د ځوانانو د ذهنونو په روښانولو کې شروع ترسره کړی دی.
کلیوال ملګری ټولنه بیا نو مخکښه ده او موږ یې کارونه او خطې ستایو. دوی نه یوازې چې یوازې د مطالعې په برخه کې دا کارونه کوي، دوی شعر، ادب، هنر ته هم ډېر کار کړی. د مطالعې د کلتور په ترویج کې دوی ډېر مؤثر او مثبت ګامونه اخیستي. دوی په غزنی کې د غلام محبی په نوم یو کتابتون پرانیست چې هغوی ته
لیکوالان، د قلم خاوندان او د پوهنتون استادان هم په ټولنه کې کتاب ته کمپاین کول ګټور عمل ګڼي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي کوم خلک چې کتابونه خپروي او خوروي هغه خوشبختي. کلیوال ملګری ټولنې تل همداسې کارونه کړي دي. دا کتابونه ویشل د جاهلیت دروازو تړلو معنی لري.
هغه ټولنه چې کتاب لولي، هغه ټولنه چې کتاب سره ملګرتیا لري، هغه ټولنه تل خوشبخته وي ځکه دوی د خلکو او د نور نړۍ له تجربو د ژوند نه ګټه اخلي. د کتاب ویش یو ښه کلتور ده او د دې دودول د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا چې دا کار کړی ده په غزني کې موږ یې په نیک پال نیسو. موږ په غزني کې هغه علمي فقر چې تر اوسه پورې حاکم ده د هغه زیوالی بولو.
کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له دې پرته یې سلګونه اونیزې غونډې، سیمینارونه، لمانځ غونډې، ستاین غونډې او نور ادبي او فرهنګي کارونه ترسره کړي دي. دا غږ په نوم یې اتلس ګڼې دوه میاشتنۍ مجله او تر یوه درزن زیات یې د بیلابیلو لیکوالو پر بیلابیلو موضوعاتو لیکلي کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب سیالۍ د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کمپاینونه په نړۍ کې له خورو ورو افغان لیکوالو او پوهانو سره دا ویډیویي لینک له لارې سیاسي، ادبي او فرهنګي غونډې هغه څه دي چې دغه ټولنې ترسره کړي دي. کلیوال ملګري ټولنه په 1990 کال کې په غزنی کې په داسې حال کې جوړه سوه چې دغه ولایت له سختو تهدیدونو او جګړو سره مخ و.
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي زه پښتون یم ته خیسته یې دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ وه چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمېر نورو بنسټونو دا ورځ ونمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه یې وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي، په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیسته.
هنر جاج
مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک مخکې لدی چې نور پښتنو تراشم. لمړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځې د ټاکلو لامل سو ولې مو پښتو ورځ وټاکله او په دې هر کال انمانځي او بیا په ځانګړي ډول تاسو دغه وخت ته ډیر پام کړی دی؟
ښاغلی محبوب، لمړی تاسو بیا ټولو پښتنو ته د پښتو ورځې مبارکي وایم. د پښتو ورځ څو کاله وړاندې مونږ ځکه د دې وړاندیز وکړ او بیا هم د دې پایل وکړ د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د دې خپل سیاسي او ټولنی چاپیریال کې د ډیرو په اند سی وو پخوا او زما په خپلم چې کېدای شي مونږ پښتانه ډیر اقتصادي ستونزې لرو، دا ستونزې دومره ډیرې وي. بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي. خو د ډیرو څېړنو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او ورسره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده. دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي. نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي سیاسي ستونزه پیدا کوي، او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي رواني ستونزه پیدا کوي. نو موږ کدا اړینه وګڼله چې د دغه رواني ستونزو د لرې کولو لپاره باید مونږ یو راز راکو چې هلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
څو کاله کېږي چې دغه ورځ زېږېدلې ده او نمانځل کېږي؟
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې وه چې ډېر خلک پکې راغلي وو. په ورته وخت کې په اتم د غبرګولي یا نهه ویشتم د مئی باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې وه، داسې د نورو په دوبۍ کې هم شوې وه. نو له هغې د 2012 نه د دې پایل دی.
لیوال صاحب، آیا د پنور نړۍ کې د نورو ژبو مدغه شان ځانګړي ورځې شته کنه؟ یوازې د پښتو لپاره چې تاسو وټا کړو د تنمنځ کې
زه وړم چې دلته یو ډیر سرګند وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده او د پښتو ژبې ته دا ځانګړي شوه ده. د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده، د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده، د پښتنو د سیاست ورځ ده، د پښتنو د اقتصاد ورځ ده، د بلکې دا ورځ یو سیاسي ورځ ده. او د کچې مامخ کې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دا ورځ به لمانځه وړي. یو په دومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه دي چې ځینې خلک پښتانه په خپل دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري، نو کله چې د دې یادونه کیږي دا روحي تکلیفونه بل لري کیږي ورو ورو. او دوهم بیا هغه سیاسي اړخونه دي. نو دغه د پښتو ورځ چې تا ناسم په هوای ډیرو سره داسې دا نه یاد چې دا د پښتو ژبې د پورې تړاو لري، ځکه پښتو ژبې پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځ شته، د ژبو ورځې نورې هم شته، په نړیواله کچه هم شته. د پښتو ورځ ځانګړی خصوصیت دا ده چې دا د ژبې نه اخوا په پښتو پورې تړلې ده
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کړي. دا
او د دې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده.
لیوال صاحب، ستاسو د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د ستونزو مشکلات په اړه تاسو هلته بحث وکړ، له هغه وروسته ګڼو بېلابېلو بنسټونو هر کال دغه ورځې ون مانځلې او د پښتنو د ستونزو مشکلاتو په اړه بحثونه وکړل. دا دویم کال دی چې کابل پوهنتون پښتو څانګه هم دغه ورځ مانځي. د یو پښتون په توګه، د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو د غورز وځيګول او همدغه مو انتخاب کړ، تاسو په خپل اندیښنې چې دي چې کوم ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي؟
نو که راشو د پښتو ورځ به تړاو نه ک د پښتو ستونزو ته وګورو، نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډوله ویشو. لومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی له هیواده بهر دي او اوس خو د پټوله نړۍ کې پښتانه خواره دي، چې یوه برخه هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغوی ته څه ګټې لري، او دوامه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشتي چې دوی لپاره څه لري. نو لومړی راشه ما هغو کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیره زیاته اړینه ده، هغه پښتنو ته دا څوک چې له هیواده بهر اوسېږي، او د دوی لپاره خواله دا ده چې دوی سره پیدا کوي، دغه ورځ یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري، دوی یو بل سره په داسې او حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکې او تړاو نه وي دوی سره کینی. نو په دغه مثال موږ او تاسو دینی اخترونه لرو، دینی نور کلتوري مسلې لرو، خو هغه کې سلیقوي برخورد کیږي. یعنی سړی تر هغه خپل یو وړو کې دایره پورې محدود وي یا تړلې وي، کنه خو د پښتو ورځ باندې مکاشو چار څوک سره کینی. نو دا ډیر اړین نه ده دا غو د پاره څوک چې بهر هوادو کې ورک دی په ځانګړي ډول د کورنۍ او د پاره کومې کورنۍ چې دی باندې وسیږي. نو برخه یو ځوانان او یو سپینګری به د پښتو پورا سره پیدا کړي، کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته، بیا نو د پښتو راز دلته ځانګړي ځانګړتیا دا چې دوی په دینی، سیاسي، اقتصادي، کلتوري هر برخه باندې بغونډې کې خلک براټولېږي او په مسلو به بحث کېږي په دغه ورځ باندې. نو دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پرته له کوم بل داسې یو مفکورې نه چې اغېز به ولري، نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو ده تړاو نه چړل کیږي. دا به ځانګړتیا یو خواله
ده. د همدغه ورځې د منځنۍ نه په استفاده دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او غوي دا ډول غونډې جوړي، غوي ته څه په کار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیات وي؟
نو یو خود پښتو خواله بداشي چې دا یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړ شي وګد مهاله کې، بیا په دغه کې موضوعات ډیر شریکيږي، خلک مختلف موضوعات لري، کله چې تمرکز وشي نو دا ډیره مهمه وی د پښتو راز به دا موقع ځوانانو ته ورکړي چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي. بیا ډیر خلک یو ډیره مهمه مسله چې وی کاغه په هر برخه کې وی کاغه سیاسي وی کاغه دینی وی کاغه اقتصادي وی کاغه کلتوري په هغه باندې به بحث کیږي.
مننه علی واسب د ورستۍ پښتنې په توګه ستاسو پیغام به پښتنو هغه خلکو چې غوي پښتو وایي په قوم پښتنه دي د ورځې د منځنې په پارسي
نو زما پیغام به دی چې دوی د پښتو ورځ ځانته یو پلمه او یو دراوټولې دوه بهانه وګوري په ډول وګوري او دوی راټول شي هغه ستونزې چې تر ټولو ډېر دوی ننګي دوی سره لاس ګریوان دي هغه شریکی کی دا غوی نه ټولګي جوړ کی او دا په بنسټ باندې سره خلک راټول شي او هغه حل لټوي هغه هر څه وي د ټولو نه غټه ستونزه د پښتو ورځ ده چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې نور ونه ډار شي او دوی باید چانه سترګې ونیسوي چې زه پښتون یم دا زه نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم که دا سوي نو بیا خو د دنیا نور خلک چې نورې ژبې وایي هغه موږ سره زیاتای کوي په پښتنو کې دغه یو رواني ستونزه ده چې دوی داسې انګیري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کیږي حال دا ده چې د خپل حق په خپل پتر په وړاندې کوي او هیڅ د دنیا نه دی غوښتي د دنیا هیڅوک دنیا نه وړي چې دوی د خلکو نور پردې ژبې وایي ک لاندې والا دي ک برنی دي.
عبدالرحمن ژوندۍ چې د فراه په یوې جنگ ځپلې او رسپاتې سیمه کې لیکوالي او شاعري کوي نوموړی د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري. دی وایي چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږېدلی.
فنکار
په فراه ولایت کې د هیواد ادبي مرکه مسول هم د شن آزاد خبريال شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ را سره دی. ژوندۍ صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کور وطن خوشاله چې وخت مو راکړ تر تاسو سره د زړه خواړه ولې
په لومړی سر کې ک اوریدونکو ته خپل د ادبي او هم د شن نور هڅو پاره چې پاک فرنګي او ټولنیز هڅې هم شامل دي معلومات ورکړي په فراه ولایت کې تاسو روز په کوم برخه کې هڅې کړې دي
تقریبا 15 کاله په فراه ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکر ځوانان شاعران ملګري هم و په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ وسپیدل چې د فراه ولایت حداقل یو تعداد دغه لیکوالان شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړ کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې د همغې ورځې څخه تقریبا ترننه پورې زموږ کارونه دوام لري. هغه په بیلابیلو برخو کې دغه کارونه و چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې و وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول مشاعري جوړیږي همدا ډول په نور غونډو کې مو برخه واخیستلې کتابونه چاپ شول تر ټولو مهمه لویه مشاعره و چې دغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد مرکه او نور شاعرانو د اطلاعات کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې منځل کیږي او د همدغه کارونو په نتیجه کې زموږ د همکاران څخه یو تعداد همکاران وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي د مجلې بخش فعال کړي چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکت چې تر دغه ځای زموږ هڅې رسیدلې دي چې نن د فراه ولایت البته په مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري البته یو ښه او ځلاند نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي.
او ژوندۍ صاحب کړه ته خپل د 55 او لیکنو په اړه مو وایست تاسو روز څومره لیکن لري څنګه چې تاسو شیرین اکثر اوریدونکو هم شاید اوریدلې تر اوسه مو څه 55 او لیکنې کړې که مشته معلومات راکړي.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1400 یو اتیا کال کې و د اوشکو امیر سره دی چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و نور تقریبا اوس ډېر ښه شعرونه لرم هغه شعرو ته چې ګوري ډېر تقریبا کوي شعرونه دي چې خبره تعریف ته نه کېږي
اما چاپ سوی نه دی په مستقل ډول بل کتاب نه دی چاپ سوی اما د شاعرانو سره د نور شاعرانو سره شعر کتابونه چاپ سوی دی البته په دوه نور شاعرانو کې چې د فرا پساته تقریبا یو د نور شاعرانو بل دی یوشت شاعرانو په هغه کې شعرونه لرو همدا ډول نه چاپ اثر وسم تر لاس نه نست زیاتره وخت لیکن کوو لیکن هم لرو ځینو ویب سایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقالې لرو چې ورکړې مو دي خو مهم یا ډیر زما د کار برخه چې دا هغه البته دا ده چې د شعر او شاعري ده او په محلي ساته مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده چې دغه دواړه علاقو سره زیاته زما علاقه
ده دغه ځای ته راځو ژوندی صاحب چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لرې چې باید چاپ شي څومره چاپ راماده
او دقیق ارقام یې خو نهسته شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلي یو نیم زر پورې
اوس څومره کتابونه لرې چې باید چاپ شي
د اوس لپاره تقریبا درې کتابه لرم چې باید چاپ شي شعرونه دي او یو بله هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک ته تللی وم تقریبا هم د سترګو لیدلی حال و او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وه هغه مې راغونډ کړي دي فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور ته به هم شي نو ویلی شو چې بیا هم دغه درې څلور کتابه تر چاپ لاندې لرم
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی دا وضعیت څنګه ارزوئ تاسو
په مجموع کې که سړی ووایي د انټرنټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پت سوی دی همه بیا هم علاقه مندسته سړی چې ورته ګوري نو هغه د پنځلس کاله مخکې اوس چې شخصا زه پرتله کوم ډیر کسان یا ډیر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی ده یعنی یو خاص شوق لري خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې په لیکوالۍ کې په شاعرۍ کې د بل اړخه دغه خپل انټرنټ هم چې د خلکو ته اسانتیا ده خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنټ د نورو ویب سایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی نسبت و لسو پنځلس کلو مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د پی سي دي په حساب سره راواخلو اویا اتیا فیصده د پیسره دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي
او ستاسو پیغام شاعران ته ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی
دا خو داسې یو سوال ده چې هر څوک کېدلی شي خپل لاغس او یو سم تعریف هم ورته ونه شو ویلی بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې یا هغه څوک چې وایي پر لوستونکو باندې ژور اغېز وکړي ټولنه په حرکت باندې راوړي په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسې اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره خصوصا د ټول لیکوال لپاره دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم دلاره د ادبیات دلاره وکولای شي دا ورسنه سره ویش کی ترڅو موږ دغه یو ورک برخلیک سره اوبزو واقعیا د شاعر او لیکوال خبره تر ډیره منل کیږي او ردل کیږي نو شاعران ته ضرور ده لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویش کی ذهنیت سازي وکي ترڅو موږ د پردوی د احتیاج خلاصو او پر خپل شو باندې ودیږو هم دغه ډول مو شعر او ژبه لیکوالي هم آزاد او خپلواک پاتس
مننه کوم چې خپل د وخت لوريونه مراته وکړه
کور ودان خوشاله وسه
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند د غیز خیندي د زرپانی په نننۍ پانه کې وګمه جبارخی لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي
خیرنتوب او بریاوي کوچنی توپ ورغړید په مردارو تورو بویناکو او بو کې ډوب شو څو ماشومانو منډه ور واخیسته ټول کثافاتو ډک لختی ته ودرېدل یو د لختی پر ژی کېناست په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو ځواب یې وانه ورید پورته یې وکتل سترګې یې نه هیلې وې یو بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ چاودې ګوتې یې ترشلیدلې جیب ووتې لاسونه جیبو ته ولوېدل اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې خو د کرکټ نوې توپ پنځلس روپۍ غوښتې ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه ښی لاس یې پکې ننه ایست ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل ناست ماشوم پریوت زنه یې په خاورو ولګوله لاس یې د لختي په اوبو کې ننه ایست شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه خدایه شکر پروت ماشوم کې ناس لطور او بو را استلې توپی پس مکه کې خوت لاسی وخوځاو لنده بویناکه پلاستیکی کڅوړه لاندې ولوي ده
ایوه ماشوم په خیرن توپ خپل لوڅپخه کې خو ده. توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه. ټیټ شو، توپ یې ور واخیست. ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوې زړې غوړې بشکې تر منځ ودرېد. په ښي لاس کې یې د لرګي پلنه ځیګه تخته نیولې وه. تختې ته لاس دی جوړ شوی و. بل له لرې منډه راواخیسته، ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وویسته. بیرته شاته لاړ، منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ. چیغه شوې، شپږیزه. هماغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خو دا ځل یې ژوبله پښه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ راواړاوه، توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه. چیغه شوې، اوټ. لرې دوه له عمره پاخه سړي ولاړ وو. یوه یې وویل، مړه دا ماجرم عجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل، هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورل کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول. د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل، په سترګو کې یې هیلې پرتې وې، د ورلډ کپ د ګټلو هیلې.
بیرغ مو زموږ جی کرو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بریام مبارک شاه زړورو افغانانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بیرغ مو زموږ چې کړو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو.
د ادب جام نننۍ برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام،
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو او لخپل پلار یې ادب، توره او مشرتوب برته په میراث کې پاتې وو. د هم لکه خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړۍ په سر کړې وه. د دو د زیږیدو کال 1915 هجري دی. د پلار د وفات پر وخت دی د 25 کالو زلمی وو. د جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه، او د مغولو د یلغلګرو لخکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لتو کې له خپل قوم سره اوسېده، او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او ودانۍ ته راوباله، کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده، پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې یې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ، ګوب او وازیخوا یعنې د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال، توریالی او پو مشر وو، د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاري وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ او دا کورنۍ د ترنک په ورشوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تره چې د بابا هوتک ورور وو توخی نومیږي، او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری وو. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور وو. او په پای کې تر زرم هجري وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پخته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو چې موږ حاجی میرزا خان نیکه یعنی میرویس نیکه بولو. او د یو سلو شلم هجری په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي. یوه ورځ ملکیار بابا د خپل تره توخی کور ته ولاړ او د خپل تره زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تېره کوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه وویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او صوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل کړه چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو پرته له خزمنه یو. نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ورساوه او په یوه تنې مغول وشړل او ډیرې مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. له دې روایاتو څخه دې کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقام یې څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه: ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی غاړی تر غاړی زما سړګی خو خپل لالی غواړی. کرو درودا د ترنک رودا کرو درودا د ترنک رودا خاوند دی وچ کا چې زړګی مومی زما خپل سودا. کنیز دی نیز دی نیز دی بیلتون دی کنیز دی نیز دی نیز دی بیلتون دی زړه نیز وړی په ویر شړلی په غم زبون دی. که اور دی اور دی په زړه یې اور دی که اور دی اور دی په زړه یې اور دی دا اور به وچ کا د ویر نیزونه بل ډیر په زور دی. د منځه یوسا سپین سپوږمیا د منځه یوسا سپین سپوږمیا ورته ووایا چې ترنک ټال کړم ستا له خلګیا. که خړو خړو اوبو سیوان کړی بیل ملکیار دی پاتې له یار دی سوبی چانان دی ترنک بهیږي ترنک بهیږي.
مشهور لیکواله گریندل وایي شاعر نمري د همدغې خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموزو په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندي دي. کراچۍ میشته نوموتی شاعر اروخا دریاز تسنیم چې څه موده وړاندې له فانی نړۍ سترګې پټې کړې پروفیسر محمود ایاز یې په ویر یوه مرثیه لیکلې او هارون پاچا یې شعر ترنم کړی.
سخی ناری را تمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی ناری را تمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی لش خورات و جار پچیغو دیر مین ستاد شپیلی پا واوی لایم. سخی برتم یو زلی را جوندائی که زو جلی در بیلتون توری بلایم. سخی گورا اوس نویخ او نویدهیم را گیر کلی یوی داسی ابتلایم. سخی ستا پا بدمستیو که من غارا سخی ستا پا بدمستیو که من غارا چی و جان تا دف و هم او پا گدایم. سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا د ژوندون پستلی دک که مبتلایم. سخی بیا لخپل جان مروریم زمانی را گرزولی لشکولایم. سخی لجی خوشالیانی را پیرزوکا هجرزاد جانان تا گور پا جلایم. سخی و من کداواری و دسون سخی بیا بدر نورک پا دی دنیایم. سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی ورک را نتسنیم دی په هجوم کی. سخی لگ می ربانی وکر تنهایم. سخی وینی می لستر بوچه خچاچی سخی چه وکرم پا غم کی مبتلایم. سخی ناری را تمو حسا اخلم زان تلجی در دیدلی تپیوایم.
دخپل قد
پسوری کی نمودم شم دخبل قد پسوری کی نمودم شم تسنیم نشت دوام احسانون تسنیم نشت دوام احسانون جنری جی کد شبو کمرون جنری جی کد شبو کمرون.